کو پترس کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 4500
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه هم دومره وا او سم راځو او نيزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقو پروګرام ل یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مېرمنو سره ما سلام بد خلقی کوي لاس په پورته کوي او بد چلن ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دوه ټوله ورځ روزه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي نو داس خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو اوریده چې ویلي ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوخو منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازین د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو په سنبالولو کې ان زه پښمنۍ ته پاتې کوم چې مې تیار کوم بیا هغوی ته غږ کوم چې تاسو فاتې گئی.
نن امدا موضوع چیرو ملکی مو کړی قدر منرتونکو دنیا لمن وای چی روژه د صبر او حوصله میاشت ده. په دې میاشت کې خدای پاک خپل بندگانو ته امر کوي چې لبل ار وخت څخه زیات ښه چلند وکړي ل بی وسلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخلو لپاره عبادت تر سره کړي. خو یو شمیر خلک وای چې د روژې په میاشت کې په زینو افغان کورنۍ وکي ل نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي حتی لاس ور باندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې ډیر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي.
دا سیمې ډېر کسان لیدلی دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده په قارسي ویدي وخلی دي اته دوی ته دا لازمه نه ده. هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي هم د کور کارونه کوي هم بچیان سنبالوي او هم د کور هم دغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماته به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیغام دغه وروڼو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته مه نیسئ بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ یو بل ته احترام باید وسیږي بل خصوص زموږ نارینهګانو ته. زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاوند کور ته ځي او الته رڼایي راولي، او کله چې دا مور کېږي نو دې د پښو د لاندې خو به جنتي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي، بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او اخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني، او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي، ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت ځان وباسي او خپل کور کې خپل ځان ته خپل میرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي.
یو شمیر نارینه بیا پروژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاری او د همدې وزګاری له وجې خالي جیب بل د عمل درلودل ګڼي. وایي ټوله ورځ په کور ناست وي، بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی، یا کوچنی وهي یا یې هم له میرمنو سره لانجې وي. د کابل اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي، په دې اکله ورسره غږېدلی یو.
بالکل، ما هم عمل درلوده د روزي میاس کې، نو غیر حق به ما په زنانو سیاسترو باندې لاس پورته کو. ما داسې فکر کو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو پاینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینه وو او ښځو دواړو راغلي. روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوګی بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ور باندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرو مطابق زه وایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې. دې کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي، دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی. ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي خو خزم باید خراب شي، ولې ډیری نارینه موږ ګورو چې هغوی ډیره بدخوی کوي په روژه کې. په مېرمنو باندې مثلا قاریږي، چې وایي چې روژه کې یو شی مثلا انداک نه وخت شي نو ډیر بد حال اچولې وي، او روژه ماتي باندې څوک نه پويږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داس خو کېږي نه. ولې رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزې دې خو سره ډیر مخ کې وي په روژه کې.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي زاید خوشونات دا نارینه خپل میرمنو سره همکاري وکړي څومره بخوي؟
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي، په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي. پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولی، ماښام کې د دوی نو مغزه اسې خرابوي، ولې بیا هغه خپله غصه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولې خو میرمنې هم روژه نیسي، او که دوی ستړي ستومانه دي خو میرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په میرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت کې یا د دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په میرمنو باندې باید غصه نه شي، او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه هم لیدلی دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي، او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولی، او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غصه په بل چا نشي سړولی، نو بیا مرمنه بیچارهګانې رئیسار کې په هغوی باندې دغه غصه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غصه وکړي د هغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي، او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجي شي په مېرمنې باندې په قهر شي.
ښځو ته څه کول پکار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه ونیسي؟
پروژه کې نه، په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده، او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړي، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قار نه وي په آرامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو فکر کوئ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته، ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابي وي، کله چې روژه ماتی کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په ارامه باندې کېني ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړه، لکه ته بیرون کار کوې نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم، او یوازې مثلا دیږو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي را په غاړه ده، په یوازې ځان باندې. نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لږ څه تغییرات پکې راولي. ولې خدای دې لري، بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه به دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي. یعنې ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي، کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه مونږ لرو، ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي، بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي، چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي، بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ، کله چې یوې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي، په ځای د دې چې دېنه مننه وکړي، دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي، دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي؟
زه فکر کوم فرشته جانې، نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي، او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه کوي بدخوی وي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي، او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي یوه دا کوي، په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلي وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي، دوه درې ساعته جنګ ته، او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې رول هم ډیر مهم دی، چې مثلا نارینه بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي، ځان نشي کنټرولولی، نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي، او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لورم یو بل کور ته ځي، که چیرې د ده له خور لور سره داسې چلند وسي لکه دنې چې دای له خپلې مېرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده، په دې به څه ډول اثار بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي، هغه د مونږ ژوند کړی دی. په افغاني ټولنو کې بس هماغه د یو چا لور چې کور ته واده شوله، بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي، نه دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د ما خور یو پردي کور ته تللی، د هغې ژوند څنګه دی، یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي. یوازې هماغه خپل ژوند په نظر کې راولي، او هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري. په افغانستان که ډېری خلک د ژوند لپاره ډېر لنډ فکر لري، هماغه خپل کورنۍ چاپېریال کې د دوی فکر محدود وي، چې په هماغې باندې راټول وي چې مثلا همدغه ما کورنۍ ده او مېرمن مې ده، او خپل هغه ټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په هماغه خپلې کورنۍ باندې کوي، د هغې نه علاوه بل فکر نه کوي. ولې په ټوله کې دغه ستاسو د خبرو مطابق زه وایم، یعنې په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي. دا هم د یو چا لور ده، کله چې یو ښځه پردي کور ته ځي نو هغه ټول امید هغې دا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځي که نه، نو باید چلند ورسره ښه وشي، نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکړي او یا هم مثلا خفه وي.
یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهربانی، نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلي پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینه وو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلې حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې وخت په کلي کې اوسېدم، مازیګر ماښام به د هر کور کیسه همدغسې وشي. ان ځینو نارینه وو به دا ویاړ ګاډه شي، والله ما نن کور کې مېرمنه په دې شي باندې واله سي هغه دا کته خراب کړی، ما نن په دې واله سي لږ ناوخته زما لپاره روژه ماته تیار کړی وو. ان بل وایي ما په ده باندې واله شي، مثال زما د خوښې خواړه نه وو تیار شوي، نه تنها شي کومک به ورسره نه کوو، بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول. تا چې روژه نیول ده هغه هم روژه نیولې ده، په تیار سټه باندې راځي دسترخوان ته کښېنې، مګر ستا دوه چنده درې چنده پنځه چنده ډېر کار همدې مېرمنو کړی دی، ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ هغه باندې لاس چېږي؟
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشه یي توکو باندې روږ دي دي، دوی هغه په روژه کې خپلو نشه یي توکو ته نشي رسېدلی. دلته بیا راځي مېرمنو باندې په روژه کې حتی لاس پورته کوي، دوی سره تاوتریخوالی کوي. عمده علت تاسو څه ګڼئ؟
تا ډېره ښه خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشه یي توکي دي، په نشه یي توکو روږدي کېدل دي. چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي، نو هغه شیبو کې وضعیت د هغه خلکو ډېر زیات خرابېږي. چون داسې روږدي هم نه چې ولا سړی د روغتون ته د وړو وي، خو ولې معتاد وي په سګرټو، په نسوارو، په چارسو، په نورو شیانو باندې. خو چې ورځ ختمېږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشه یي توکو نه لري. بیا هغه خپل د زړه بړا سو هغه کینه چې د هغه په مېرمنو باندې وباسي. سره له دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي، نالوستې خلک چې په یوه لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، هغه خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وای ټاکي. دغه راز بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي. ماشومان سره له دې چې د کور ګلان وي، سړی باید ورسره ډېر راحت وي، خو د ځینو ماشومانو عادتونه، مثال د هغوی شوخي، لوبې، جنگ، ژړا، خندا، دا په ځینو نارینهو باندې بد لګي. هغوی به چون نشه یي توکي به نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه، خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې مېرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرنې دي، د ده مخ ناولی، دا دي دا دي. په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
روزو دي تاسو شخصي ژوند ته موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو، څومره ار وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له مېرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو کنارینه وي که ښځینه وي، د هغو بد چلند ته بد چلند وایه خپله څه کوئ؟ کېدای سي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. زه که وایم، زه کله کله خپلې مېرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې مېرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري. نو مېرمن مې یو کار وکړي، زمونډ کوم سه دوام کار وکم، کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم، خو به د روژې په مواردو کې زه ډېر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوخو منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازین د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو وې د کولو کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، یعنی به د ټولو مواردو کې زله مېرمن سره مرسته کوم. ان کله کله دسی وشي چې د پښمنۍ پر وخت چې زه هغه ته وګورم چې د شپې زما له وړکی ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي، ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې ما تیار کوم، بیا هغه ته کوم چې تاسو فاتېږئ. نو دا غته دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم، په دې کې زه نه کوم پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شریعي لحاظ او زمنګ او ساسي په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کوم.
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوب مختجي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال مېرمن دي یا مور دي ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن خراب وي، فکر یې خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي او ته په دې وخت کې پاسېږي د هغه په ځای کتخ ته وکړي، یا هغه مثال د بې خوبۍ احساس کوي ته پاسېږي پښلمی تیار کړي، هغه په قطره پاسې چې راځي پښلمی تیار دی. یعنې که دغه احساس هغوی بیا تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دننه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوې دي کله چې زما لورې دغه عملونه زما مېرمنې کتلې بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه بس زه چې کور کې یم زه به دا کار کوم بیا که زه ستړی یم مثال زما احساس هغه سره وي که مثال زه چېرته تللی یم او راشم هغه احساس دی له ځان سره لري که زه مثال هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه ته نور بس دی ماشومانو سره مثال سیل وکړه لوبې وکړه نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نامه خدا ډېر ښایسته کړی دی نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو مېرمنو سره له خپلو مېندو سره له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي نو به دې پوه شو چې دا نیکی ده او بدله ده او دا بدله خدای جل جلاله په همدغه ژوند کې په همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو ته درکول کیږي
ډیره زیاته مننه پردې صاحب تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوښي غواړو
خوشاله اوسئ تاسو ته ډیره مننه
د اسلام له نظر هم له میرمنو سره تاریخ چلن منه دی ډاکټر حیات الله تیت چې دینی مطالعه لري وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي لانجی کوي وهل کوي روژه نه قبليږي
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه دا نادرست او نادلنه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی اصلا د حقونو نه منل دي ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت کوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي د کور ټول کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي نه ډېر زیات منفي اغېز لري بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د ور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي تحمل وکوي دغه د کنټرول میاشت ده ډېر زیات هسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول نو ته کومک وکوه نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي هغوی غصې کوي نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته خپل ځان دغه ښځې په ځای باندې راولي ښځه راغلې خپل پلار یې پرېښی مور یې پرېښی خویندې ورونه یې پرېښي الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي پلار هم پرېږدي مور هم پرېږدي خپل ماشومان هم پرېږدي یو د ژوند شریک جوړ شي او بیا هغه غصې ورباندې کوي قهر ورباندې کوي او هغه ورباندې اواز پورته کوي او کله کله ورباندې لاس پورته کوي متاسفانه کله کله یې بیا وهي هم نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي هرګز نه قبلوي نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته او ولې دا شی اسرائیل باید خوښ کړي نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالی هم ګنډلي د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې
قدرمنو دوستانو و مبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپلو میرمنو سره نامناسب چلند کوي چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلېږي په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واټساپ شمېره ده 00 شپاک سوا ویاو تربیه پر زیک چی است الله مو مال او ملګری اساسی او بشری حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاکباندی خبرې کوو لمو سره په دې خبرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک وړاندې تر دې چې له خاغلی خپلواک سره خبرې پیل کړو د دوه تنو نظر د موضوع اړوند اورو
زما نوم رفیع الله سهار دی او د کنړ ولایت اوسیدونکی یم. زه به وایم چې بدبختانه داسې چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومان یي هغه روژه نه نیسي او نوره ټوله کورنۍ یعنی څوارلس پنځلس کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کیږي، داسې پاملرنه نه کیږي. نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت پې تېروي. دا د دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتی دی چې کیږي، ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي خو هغوی کالن کې روژه نه لري، خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي، ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي. هغوی بیا د روژه ماتې په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کیږي، ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې، او هماغه لامل کیږي چې بیا لویان په دې باندې غصه کیږي.
زما نوم نیاز محمد همدرد دی، زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما میرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي، او خپل اولادونو په وخت باندې غذا تیاری په روژه کې. زما اولادونه د هیڅ نه و داسې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیې مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کیږي او د هغوی مثلا روزنه کیږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسؤلیت پیژني، په خپل وخت باندې خپل مسؤلیت ادا کوي. لکه څنګه چې په عادي وختونو کې تدری وخته غذا آماده کول د کورنۍ د میرمنې مسؤلیت دی، په روژه کې هم مسؤلیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، دا غوي د وجود سالم روزنه کیږي، په خپل وخت باندې تغذیه کیږي، او د دین علاوه د ټولنې د خپل کورنۍ د خپل لور په وړاندې خپل مسؤلیت او وجیبه ادا کړی وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلمه مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب په پایل کې درته وایي چې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغه سی کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارکه میاشت د عبادت چې لازم دی هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژه میاشت کې د ماشومانو واقعا چې ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق د میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی د تغذیه حقوق دا برابروي چې د یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شک چې د روژه مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډیر کمی چې ماشومان ته د دیګر وشي او ماشومان ته د هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کیږي لکه د غیر د روژه د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژه په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومان باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړی ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومان ته که چېرته نوی خطر ورته یا نوی دیګه ورته نشي کولی پلار یا میندې، نو حداقل د ماښام نه چې څه پاتې کیږي یا د لږ اضافه وکړي چې سبا ته ورته غرمه کې دوی ته وتوانېږي چې یو څه پاتې وسي چې هغو ته تغذیه له خاطره ورته ورکړي. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل په ځان باندې دغسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا ملاسه نه کیږي، دا توان ما کې نشته ده چې زه اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم، هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زر زر وږي کیږي، نو بیا به د مازدیګر هغه ورکوم. نو په ټوله کې په روژې میاشت کې د ماشومانو حقوق له هر نظر نه، له تغذیې له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې روژه کې د ماشومانو حقوق تلف کیږي.
خپلواک صاحب که په دې خبرې وکړئ، که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه، د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼئ چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق
تر پخول اندیکیگی
پټول کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد د تعلیم کچ پورې اړه لري که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه وسی او تعلیم وسی او پټول نه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په حق له عامه په هواي وکي نو په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژې میاشت وسی او که چیرته نور میاشت وسی هغه تلف کیږي نو دته موږ ته غټه مشکل داده چې سواد خبره ده د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري موږ ته صحیح ده په کیلو باندو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق داده چې تسامون پی کېده او شودې ورکه او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي ولې موږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو د ماشومانو د لویښت په خاطر د ماشومانو د ذهنو د ود په خاطر د ماشومانو لکه د جسمي ود په خاطر باندې موږ ته ویل کیږي چې دوه نیم کاله باید یو ماشوم ته شودې ورکړل شي ولې اوس عامه پوهاوی نه ده شوی چې تر دوه نیم کاله پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له دوه نیم کال نه د بل ماشوم نه راوړي ځکه د ده حقوق له هماغه وخت نه تلف کیږي موږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر دوه نیم کاله پورې ماشومانو ته شودې ورکړئ ولې هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانیږئ دغه نه جلوګیري وکړئ یو ماشوم به یو کلن شوی نه یي چې بل ماشوم پیدا کیږي نو صحیح ده چې دا هر څه د خدای پاک هغه ده چې دا خدای پاک ورکوي ولې په دې کې تدبیر انسانانو ته پکار ده باید انسانانو خپله تدبیر ولري ورته فکر وکړي چې هلته ورته دوه نیم کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورکړل ده میندو کې که په پلارو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کیږي او هماغه چې په جامعه کې یو سالمه ماشوم نه تقدیمیږي هغه ماشوم یو تکلیف یو تکلیف لري
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغسې ونه رسیږي نو سمه وده نشي کولی کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کیږي دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کیږي دا ماشوم څه ډول لویږي اولی کورنۍ ته زیان څوي ځان ته زیان څوي او ټولنې ته کوم مشکلات دا اړولی سي
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي اولا خو د خپل جسمي کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي د هغه رشد او نمو بطي کیږي سلوکي دا خو ټولنه غټه هغه ضرر خپل ماشوم ته ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه ته نه ورسیږي نو دا چې لږ زره سن یو څو لږ زره لوړ کیږي د مختلفو امراض باندې مبتلا کیږي د هغه شکل سم نه دی د هغه واخونه سم نه دی دی غوی جلد سم نه دی غوی اډوکه واده سم نه دی دا هغه شند چې موږ خپل په جامعه کې وینو او راغو د دې چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې دغه تغذیه نه شوي دغه پاملرنه نه شوي نو هغه خپل جامعه ته هم یو غټ خطر ده هغه اوغدایي اغه فکر ډیر اوسیلن لري اوسیلمندی نه لري چې یو کار کې اوسیله ولري نو اغه د سه همیشه په جامعه کې خشونت کوي ډیر حدا پورې د خپل په اعصاب باندې کنټرول نه لري نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي لمسایګانو سره لخ ملګرو سره لخ پهلوانو سره د کله چې فامیل تشکیلی غټ غیدای چې په فامیل کې مشکلات ایجاد کړي ځکه چې دا صحیح وده نه کړی
بله راځو د حل لارو ته څه کول پکار دی کورنۍ او ته البته هغه کورنۍ ته چې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نوي دوی ته څه کول پکار دی د څه ډول مهال ویش لمخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومان باندې روژه ونه نیسي څه ډول کېدلی سي دا ټول چارې سمبال کړي
د روژې یو هدف امداده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا نادار دي هغوی څه نه لري د خوراک لپاره یعنی احساس د تند او احساس د لږې سړي ته ورکوي چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا ګاونډای دا څه نه لري یا زمونږ د اولاد نو دا به ډیره مهمه مغی چې که چیرته یو څوک روژه نیسي او دغه اولاد بیا وږی نو زه فکر نه کوم چې د شریر لازم ده روژه هغه کوم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې نیولی ده د ته ورکړل شي ځکه خو دا عملا خپل احساس کوي د لږې د تندې بیا سربیره د هغه د خپل د اولادو د تغذیې په هکله سم هغه نه کوي یا د تنبلۍ له لاسه یا له دایي چې زه روژه یم زه دا توانین لرم نو په دې صورت کې دوی هغه ثواب به فکر نکوم چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک روژه دار ته نظر کې نیولی ده ورکړي. لازمه ده چې ماشومانو ته صحیح توګه باندې هغه څه خواړه چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي په دې نظر یم چې دوی به ثواب لا هم زیات وي، ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار مور چې کوم ماشوم چې د دوی ده د هغوی د تغذیې مکلف مسؤلیت لري چې دا باید تغذیه کړي. ول د روژې په میاشت کې برالاوي چې باید تغذیه کړي نور هم ثواب لري چې دا ماشوم وږی پاتې نشي. نو لازمه ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کوم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله صحیح ده که ډوډۍ ورته نه تازه نشي پخولی، حداقل دغه په روژه ماتي کې دومره ډېر خواړه پاخه کړي چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي، دوی سبا سهار ته پرې تغذیه وشي، او دوی که سبا مازدیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي. صرف دغه کول په کار دي چې اوله خو باید ورته اگه کومه ډوډۍ چې دا کای ورته تازه تیارول شي خدا خو ډیر ښه، او که چیرته نشی کول نو دروژه میاته خوړل د لګی کی ترڅو ته پات شي د غرمې لپاره.
کله چې دروژې په میاشت کې ماشومان ته رسیدګي نکېږي د دوی خوراک د دوی څښاک اتل دوی سره خشونت کیږي، ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت کوي؟ چیرې دا دومره یو سخت میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پښو لاندې کیږي، کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکوي، سم چلند نه سره کوي، له روژې نه ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره؟
که چیرې یو ماشوم ته روژې میاشت داسې یو معرفي شي چې روژه میاشت کې دته ولګه ورسیږي، دته تنده ورسیږي، دته پالنه ونشي، نو طبعا دا د خپل د روژې میاشت سره دا علاقه نه پیدا کی، بلکې دته د سیو تور یو د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري. که چیرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله، نو د په دې ذهن کې د په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي، تصویر راځي د روژې لپاره، نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي، په روژه کې موږ ته صدمه رسیږي، موږ ته زیان رسیږي. نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه، ځکه دوی ته د روژې اغه کوم پیغام چې روژه لري او ته ورسول شي ترڅو ورته وویل شي دغه ذهن په دې اماده اوسي چې روژه د برکتو میاشته، روژه د مغفرت میاشته. کچیرته یو ماشوم په مخ کې مونږ وایو چې روژه د برکت میاشته، ولی ماشوم خو متومات فکر ته دار راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وګایم، زه پکې تګایم، ما پکې ډوډۍ سمنه ده، ما ته پکې پټکی کیږي. په تیر ازین پلرونه چې فکر کوي چې زه عملی یم نو راځه چې وس هرڅ وایل غواړم نو او دو باندې خزه باندې فامیل کې نو زکه عملیم او روژه پتن کړایم، نو دا په واقعیت چې ماشومان باندې ډیر یو منفی اثر لري، دوته د دین الهام یو ډیر مشکل کار او د ډیر تیاری میاشته الهام ماشومان ترسي.
بله، په اخر کې به دا ډول کورنۍ او تاسو پیغام هم ولرو چې د روژې لمیاشت نه د عبادت لپاره استفاده وکي، په دې کې عبادت وکي، د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی، او بیا خپل او خپل ماشومان سره د څار چلان کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ، نه په انساني لحاظ، نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی. د ډول کورنۍ ته به تاسو یو پیغام هم ولرو.
روژه خو د خدای پاک میاشت ده، که څنګه چې خدای پاک چې روژه وایي زما ده او د ثواب هم زی ورکوم، نو باید په دې میاشت کې منګه او سیلا ولرو، په دې میاشت کې زغم مو ډیر زیات وسی، په دې میاشت کې باید منګه ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی. دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومان تغذیه هم جز دی او عبادت، ماشومان پالنه دغه سره خرابیا په کورنۍ کې خرابیا، که هغه ماشومی که هغه د ماشومان موري نو دو سره خرابیا، دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري. که چیرې یو څوک روژه نیولې وسی او هغه ماشومان سره بد چلند وکړي، خپل ښځو سره بد چلند وکړي، نو زه مطمینه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه، نور کوم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کېږي نه، کم عبادات چې پکې لازمه دي، کم ثوابونه چې روژدار ته ورکول کېږي، نو زه مطمئنم چې د سړي ته به نه ورکول کېږي، ځکه د خشونت کوي ماشومانو سره په کور کې، ولې ځان ته وایي چې ما روژه نیولې ده. نو که چېرته یو څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي، په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډېر تواضع سره او په ډېر مهربانۍ سره وکړي. داسې نه چې دا ماشومان ووهي ښځې ووهي ولې ما روژه نیولې ده، روژه ټولو به نیولې کې د خزم روزه نیسي نو تاسو تاریخواله کورنۍ کې د روزي هغه فضیلت چې کوم روزه دار لري هغه لبینو
ډیر زیات مننه خپل واکس اپ تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
سلامات اوسئ ژوند دی اوسئ
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبرې وشولې لمک سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځ کې چې یاست الله ممال او ملګری
پکی یادیں زیب شخدا.